دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د پاکستان معزول شوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د طالبانو له برحاله حکومت سره د همکارۍ پر بنا د دوړخیزو اړیکو د ټینګولو غږ کړی دی. له اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال آیز ګل په خپل لیکلي رپورټ کې وایي عمران خان چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې وینا کوله خبرداری ورکړ چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تشنج به پاکستان د تل لپاره د یو نه ختمیدونکي او تباه کوونکي جنگ په میدان باندې بدل کړي. عمران خان دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې په قبایلي علاقو کې د وسلوالو په حملو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړي او ملکیان وژل شوي دي. د سه شنبې په ورځ او د چهار شنبې په ورځ د افغانستان په زیاترو برخو کې د سختو واورو او درندو ورښتونو له امله د سالنګ د لوی لارې په شمول د هیواد څو عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې وې. په عین وخت کې د افغانستان د موسم د اټکل د دفتر د رپورټ له مخې نن د پنج شنبې په ورځ د جنوري په دولسمه هم د کابل په شمول د افغانستان په زیاترو برخو کې د سختې سړې هوا د څپې د پیل کېدو خبرداری ورکړل شوی. د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ یا آی آی ایف اے د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او وروستیو تحولاتو په اړه د بحث په غرض یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دغه دواړو اسلامي سازمانونو په خپلو مخکنیو بیانیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په لوړو زده کړو باندې پابندي د اسلامي قوانینو د اهدافو او د اسلامي امت د علماو د اجماع سره مغایر بللي وو. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وایي چې حکومت د افغانستان د ټولو اتباعو حقوقو ته د احترام ساتلو په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی او دوی د تعلیم او زده کړې مخالف نه دي. د لوړو زده کړو وزیر دا څرګندونې د کابل د پوهنتون د استادانو د بورډ یا مدیر هیئت له غړو سره د چهارشنبې په ورځ د ملاقات په مهال وکړې. د افغانستان د برښنا دولتي شرکت له تاجکستان نه د برښنا د واردولو قرارداد نوی کړ. دواړو خواوو لوړ پوړو مامورانو د سه شنبې په ورځ په استانبول کې قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان دا وخت خپل ضرورت وړ 15 په سلو کې برېښنا له تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان نه واردوي. له دې نه مخکې د طالبانو د حکومت مامورانو د ازبکستان سره هم یو قرارداد لاسلیک کړی و. تاجکستان چې په مرکزی آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد یوازینی جمهوریت دی چې د طالبانو له حکومت سره دوستانه اړیکې نه ساتي، له همدې امله د برېښنا د صادرولو قرارداد په استانبول کې لاسلیک کړ. په عین وخت کې د تخنیکي ستونزو له امله هرات ته له ترکمنستان نه وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په روانه اونۍ کې په جنیو کې په نړیوال کانفرنس کې له پاکستان سره د 9.5 میلیارد ډالرو مرسته د ژمنې ستاینه کړې. دا کانفرنس چې د ملګرو ملتونو او پاکستان په کوربتوب جوړ شوی د 30 نه زیاتو دولتي او حکومتي مشرانو، مالي مؤسساتو او د خیریه مؤسسو استازو پکې ګډون کړو. د کانفرنس هدف دا و چې له پاکستان سره تیر کال په دوبی کې د تباه کوونکو سیلابونو نه وروسته په بیا رغونه کې مرسته وکړي. پاکستان مجموعاً د 14.3 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه چې د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به ورته ورسول کیږي. د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د درندو ورښتونو وروسته د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله د هغه پر نفوس ایالت د لاس انجلس د ښار په شمول ډېر برخې اوبو لاندې کړې دي او ځای په ځای د ځمکې د ښویدو له امله غټې کندې جوړې شوي او په لسګونو موټر په اوبو کې ډوب دي. په میلیونونو خلکو ته توصیه شوې ده چې د سیلاب د خطر له امله دې د وتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. نږدې 50,000 خلک له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. 1,00,000 کورونه، مغازې او دولتي دفترونه له برېښنا نه محروم دي. د درندو بارانونو سره یو ځای د تالندې او برېښنا د لیدو له امله هم د برېښنا ستنې رالوېدلې دي. د متحده ایالاتو د موسم د اټکل ملي ادارې د دغه ایالت په ساحلي برخو کې د یو بل غټ توپان د رارسېدو خبرداری هم ورکړی دی. ایالتی گورنر گیون نیوسم چې د چهارشنبه په ورځ یې له مصیبت ځپلو سیمو نه لیدنه وکړه بیړنی حالت اعلان کړ. د متحده ایالاتو او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوران کې د ختیځ چین په سمندرګي کې او د تایوان په شاوخوا کې د چین د پوځ د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې لپاره خپل پلان اعلان کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیاشی یوشیماسا او د دفاع د وزیر اوهامادا یاسوکازو سره ګډ ملاقات وکړ. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د تیرو څو ورځو په موده کې د چین د ازادۍ د پوځ سمندري او هوایي ځواکونو د تایوان د ابنا سره چیرما پراخه نظامی تمرینات سرته ورسول. پر تایوان باندې د یو ناڅاپي برید امکانات اوس د بل اړخ په پرتله زیات شوي دي. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي یو چینایي تبا چې د باستن د ښار د موسیقي په یو کالج کې درس لولي او چارواکو تیر کال په ډسمبر کې د دیموکراسۍ په چین کې د دیموکراسۍ د طرفدار یو امریکایي تبا د ډارولو په تور نیولو یوې فدرالي منصفه هیئت رسمن د جرم په ارتکاب محکوم کړ. د عدلي وزارت د سه شنبه په ورځ ویل چې 25 کلن ژیاوو آنلاین له ګواښونو نه ډک پیغامونه استول. د روسیې او یوکرین پوځونو دواړو ویلې دي چې د یوکرین د سولیډار په کارګوټي کې د چهارشنبه په ورځ درندې جګړې روانې وي. خو د یوکرین پوځ وایي چې د روسي پلوه واګنر ګروپ دا ادا سمه نه ده چې وایي دغه کارګوټی له یوکرینی ځواکونو نه قبضه کړی دی. خو نړیو جګړو په دوران کې د دواړو خواوو په سلګونو عسکر وژل شوي دي او د کارګوټي زیاتره برخه له خاورو سره برابره شوې ده. او د سره صلیب او سرو میاشتو نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی چې له تولد نه مخکې او یا په ډیر کوچنیتوب کې د اعصابو مرکزی نظام ته صدمې د رسیدو له امله د سیریبرل پالسی یا د مغزو د فلج په ناروغۍ باندې چې د طب په اصطلاح د سی پی په مخفف هم یادیږي اخته شوي دي. له بلې خوا آی سی آر سی وای چې د افغانستان د ټول تخمینا 6 میلیونه نفوس له جملې نه سم نمای خلک په ځانګړې توګه ماشومان د خوراکي موادو د ډېر سخت کمبود سره مخامخ دي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د روان بشري وضعیت د ارزول لپاره په جده کې د دغه سازمان د اجرایی کمیټې غونډه راوبللې و. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د شوزو د کار او تعلیم په اړه اقداماتو اسلامي همکاري او سازمان اندیشمن کړي دي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سالگزی د سه شنبه په ورځ د لوګر په ولایت کې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو پر مهال پرته له دې چې کومه ځانګړې مسله یاده کړي د اسلامي اصولو په اړه د معلوماتو پر مهال یې وویل چې هغه عوامل واجب دي چې د شریعت مطابق وي.
د دې نه مطلب دا دی چې عوامل چې دي هغه عوامل سړي باندې واجب دي چې د شریعت مطابق وي. که د شریعت د خلاف دی دی بیا وجوب نشته. سړی کولی شي او ازادي د بیان یوازنې ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د بل څه نشته.
خاغلی سنګزی دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په روسي ونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د تعلیم او کار څخه د انجونو او ښځو د منع کولو په اړه تاود بحثونه پیل شوي او د انجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او د اسلامي نړۍ ځینو دیني عالمانو هم خپل نظرونه سرګند کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه قاضي محمد حسن حکیر د خاغلی سنګزی د نننیو سرګندونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې د طالبان اکثره چارواکي دا ګړي چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خان تر اوسه د نجونو د کار او تعلیم د بندېدو پریکړه نه ده کړې.
اکثره چارواکي په دې باور دي چې امیر المؤمنین دی اوسنی شرایطو پرانا کې د نصوصو نه دا برداشت کړی چې د نجونو د مکاتبو او د دوی د کار او په مجموع کې په اجتماع کې د دوی د حضور په اړه باید بیا کتنه وشي او د شریعت په رڼا کې ورته زمینه برابره شي.
د طالبانو حکومت د تیر 2020 میلادي کال په وروستیو ورځو کې په دوه جلا پرېکړو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو په زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز ولګو او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول منع کړل. دا دواړه پرېکړې د نړیوال ټولنې د سختو غبرګونونو سره مخ شوي چې له امله یو شمېر نړیوالو موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه هم درولي دي. د دغو پرېکړو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استازي مارکس پوزل ویلي چې افغانستان د بحران یو بل پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلي پوزل د طالبانو د حکومت د یو شمېر چارواکو سره په روانه اونۍ کې په دې مسلو خبرې کړي او نړیوالې ټولنې اندېښنې دغو چارواکو ته رسولي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه ویس نصري په دې باور دی چې چې په افغانستان کې پیښیږي په وړاندې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا او ناتو سر مسؤلیت په غاړه لري. د سیاسي چارو دا کارپو په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د حکومت سره اړیکې ټینګې کړي او طالبان یې په یو ډول په رسمیت پېژندلي دي.
اگر همې رابطه قطع شوه واقعا رژیم
ښاغلي نصري ویل کم دا اړیکه پرې شي او د طالبانو رژیم د انزوا سره مخ شي او د سترو بندیزونو سره مخ شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې لګولي عملي شي او هېڅ کومه اداره یا هېواد ورسره مستقیم یا غیر مستقیمې اړیکې ونه لري او امریکا د قطر سیاسي دفتر تمویل نه کړي واقعا به د نړۍ لخوا بندیزونه د وضعیت د بدلېدو سبب شي. ملا شیرمحمد عباس الکزي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د جزې په ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړو په باب یوه غونډه جوړه کړي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د سازمان غړي به په دغه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ممنوعیت او د افغانستان وروستي بشري وضعیت باندې بحثونه وکړي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوال مرکز له وړاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز پرېکړه د شریعت او اسلامي اجماع خلاف بللې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنوریدونکو، په افغانستان کې د سینه بغل د ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي په اړه مو په کابل کې د ماشومانو د ناروغۍ د متخصص ډاکټر نورالحق یوسف سره مرکه کړه او په پیل کې مو د سینه بغل د ناجوړي په خاص ډول په ماشومانو کې د دې ناروغۍ په لاملونو پوښتنه کړه. ډاکټر صاحب نورالحق یوسف سی وایي
د سینه بغل ناروغۍ اصلا د سوګو د ناسټ یا د سوګو د کوانشین انتحاب ده او دا د اصلي لامل لاملونه چې کوم دي هغه عبارت دي د ویروسونو باکتریاو یا په مجموع په توګه د جراثیمونو نه شغله ویروسونه باکتریاو او پرازیتونه او حتی ریکسیاګانې او کیمیاوي مواد د محیط ککړتیا دا ټول کې د شې چې سینه بغل د لاملونو د جملې نشي. خو په افغانستان کې هغه لوی لامل چې ده هغه باکتریا وي.
بله ډاکټر صاحب، ولې دا ناروغي په ماشومان کې دا شدید وي چې آیا چې حتی دوی و اکسیجن ته ضرورت پیدا کړي؟
ماشومان او معمر خلق یا عوض خلق چه امرون ایدیر زیاد دی دوی در وجود دفاعی سیستم تقریبا زیاد دی ماشومان رو که نه دفاعی سیستم دیر خواه انگشاف دیگره او بزرگو خلق که دفاعی سیستم زیاد دی تو که دی دوتا که دوره که یعنی که دیر کم عمر او دیر زیاد عمر که در دیسی نامغل ناروغی زیاد تصادف کیدی.
محترم دکتر صاحب، دیر ناروغی در مخنیوی لپاره باید صدا و تدابیر ونی ولسی؟
دیر خواهد، دیر ناروغی اگر جلوگیری یا مخنیوی یا وقایه ورکوول دیر مهم نقطه ده. اول، در افغانستان واکسین ناسون پس کجول که همه میکروبونه چه سینه بغل لوی لامل تشکیلهی خوصا در پینزه کال مخکت ماشومانو که در دو مقابل که دو میکروبون دو مقابل که چه اقای یو از چوتوکاکته او بلیم ایچ انفلوانزا ره ده دو مقابل که واکسین شده یعنی دری دوری واکسین ده طول ماشومانو ده شمونه ده پینزه کال مخکت ایوی اون ده سکیجوال کشته ده واکسین اوشی چانس ده په سینا بغل لخته کېدو ډېر کمېږي. بل لکه چې ما مخکې عرض وکړ د دې ناروغۍ هغه مصرف کوونکي عوامل چې عبارت دی ازدحام نه دی، بل غربت دی، خوارځواکي ده، او په ضمن کې د ښه غذاو نه تهیه کېدل، او بل د مور د شیدو نه استفاده کول دي. تو کمنګ د دې شیانو نه مخنیوی وکړو، دا پخپله د سینو بغل نه په اخته کېدو نه مخنیوی کېږي. مثلا که موږ هم تاسو خپل ماشومانو ته مناسبه خواړه تهیه کړو، ماشومانو ته په ژمي کې ګرم لباس ورتهیه کړو، او دوی ته په وخت واکسین وشي، په کورونو کې د زیات ازدحام نه جلوګیري وشي، د هوا ککړتیا ته توجه وشي، نو په دې ترتیب به د سینه بغل لخته کېدو نه هم په خپله جلوګیري وشي.
ستاسو یو کور ودان ډېره ډېره مننه محترم نورالحق یوسفزی صاحب.
مننه نو تاسو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر وایي چې د ایران لخوا د حکومت ضد مظاهره چانو اعدامول د دولت لخوا منظور سوی وژنې دي، او د بشري حقونو له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
په تیره یوه میاشت کې ایران څلور ځوانان اعدام کړي دي. دوی په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دوی پر ضد مبهم تورونه وو، لکه دا چې د خدای په وړاندې جګړه او په ځمکه فساد کولو. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ بیان دی روینا شمدسانی وای دا تورونه په بشپړ ډول جالی دي او هیڅ معنا نه لري. نوموړي وای دا سزاګانې د بشري حقونو له نړیوال قانون شرطونو سره سمې نه دي. نړیوال قانون یوازې د ډیرو جدي جرمونو لکه کستی وژنې په وخت د اعدام اجازه ورکوي.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process, given the use of torture and ill treatment,
په دې کې کومه قانوني لار خپل کړې شوې نه ده. په دې کې د شکنجه او ناوړه چلند نه کار اخیستل شوی. موږ وایو دا وژنې نه دي، دا د حکومت لخوا منصور شوی وژنې دي، او د دولت لخوا په خپل سر له ژوند نه محرومول دي.
شمدسانی وای دغه کسانو د خپل خوخي وکیل ته لاسرسي حق نه لرلو. نو موړی وای د رپورټونو لمخې دوی په هغه جرمونو اعتراف کړي چې په زور او د شکنجه او ناوړه چلند لاري ترلاسه شوی دي. هغه وای چې دوی هم د محکومیت پر وړاندې د اپیل د حق څخه محروم شوی.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government.
د ایران حکومت اجرایی قانون او د مرګ سزا د مظاهرچیانو او مخالفینو د یرولو لپاره کاری او دا د نړیوالو بشری حقوقو قانون نه سرغړونه ده.
د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د لاریونو لپیل راسي په زرګونو خلک توقیف شوي او لږ تر لږه سلور سوا اتیا د رپورټونو لمخې وژلې شوي دي. مظاهری د یویزوانی ایرانی کوردی میرمنې مهسا امینی له وژلې کېدو وروسته پیل شوي. هغه د حجاب په سر د اخلاقی پولیسو لاخوا نیولې شوې او څو ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. ایرانی چارواکی وای چې هغه د زړه حمله درلودا خو د هغه کورنۍ وای چې هغه د زړه د تکلیف تاریخ نه درلودو. شمداسانی وای چې لږ تر لږه اولس نور کسان چې د رپورټونو لمخې په ادعام محکوم شوي دي او ترسل نور پوری دستر جرمونو په تور محاکمه شوي دي. نوموړي وای چې دا هغه دفتر داسې معلومات ترلاسه کړي چې د دوو ځوانانو چې عمرونه نولس او دویش کال دي د ادعام په حال کې دي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وولکر تھورک د ایران په حکومت غږ کړی چې د ادعام پر سزا سمدستي بندیز ولګوي او ټول ادعامونه ودروي. هغه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپلو خلکو ژوند ته درناوی وکړي، د دوی شکایتونه واوري او قانوني او پالیسۍ کې اصلاحات راولي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنوریدونکو، د متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا مشران وایي د دوی لوی وچه چې د غیر منظم مهاجرت مخدره موادو د قاچاق د چین د رقابت په وړاندې د سوداګریزو توافقاتو او په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د یووالي په ګډون ل یو لړ ستونزو سره مخامخ ده او په دې باره کې به تاسو رپورت واوري.
د مکسیکو، کاناډا او متحده ایالاتو مشرانو د سه‌شنبه په ورځ د مکسیکو په پلازمینه کې د لیدنې پر مهال په هسپانوي، فرانسوي او انګلیسي ژبو د خپل یووالي خودنه وکړه.
مونږ ریښتینی همکاران یو، درې واړه په متقابل درناوي سره د خپلو ټولو خلکو لپاره د یوې خوندي او شیرازه راتلونکي په خاطر په ګډه سره کار کوو.
خود دوی مخته د غیر منظم مهاجرت، غیر قانوني مخدراتو، کود اقلیم د بدلون او په تجارتي توافقاتو کې د اختلاف بګډون پرتو موضوعګانو حل اسانه نه دی. د مکسیکو ولسمشر وایي د ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې اقتصادي همکاري پراخه کړي.
دا زموږ لپاره هغه شیبه ده چې د لاتین امریکا او کارابیان شاته پریښودل، خوارګنل او له یاده ایستل چې د ازادۍ له سرلارې فرانکلین دیلانو روزویلټ سره د ښه ګاونډیتوب د پالیسۍ خلاف دي پای ته ورسوو او پایلې ستاسو سره وکړو.
بایدن یې په ځواب کې وویل،
د امریکا متحده ایالات نه یوازې د امریکا د نیمې کرې بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو په پرتله ډېرې بهرنۍ مرستې برابروي. له بده مرغه زموږ مسؤلیت یوازې په لویدیځې نیمې کرې پورې نه دی محدود، بلکې مرکزي اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا، جنوب ختیځ او لویدیځ آسیا هم پکې شامل دي.
متحده ایالاتو د سه‌شنبه په ورځ د یو لړ اقداماتو اعلان وکړ چې د تدارکاتو د سلسلې د مسایلو او د نیمه هادي برقي چپونو د جوړولو په برخه کې د همکاري پلانونه، د میتان د ګاز د انتشاراتو د کمولو ژمنه او د پاک انرژي د تولید په برخه کې همکاري پکې شامل ده.
چې په ساده ټکو یې بیان کړم، موږ به تل په یووالي کې سره پیاوړي یو. نړۍ نن ورځ د زورواکو مشرانو په زیاتېدو سره چې نړیواله بې ثباتي یې رامنځته کړې او د ژوند د اړتیاوو گرانی لډیر یو نامعلوم وضعیت سره مخامخ کړی ده. دا مهمه ده چې موږ د مشرانو او ملګرو په توګه داسې لارې چارې پیدا کړو چې خپل اقتصادي چارې نور هم غښتلي کړو.
رپورټونو ته دوام ورکوو. په استرالیا کې د چین سفیر ژیاو کیان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو با وجود اړیکې د نوموړي په وینا د ثبات په یوه دوره کې داخلي شوي دي. له سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر درالیجیلی رپورت خلاصاز مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
جیاو کیان دا استرالیا صادراتو تا اشاره وکړه او ویل چې د اړیکو بهتر کېدل با چینایي شرکتونه لا زیات مطمئن کړي چې د ډبرو سکرو د واردولو په شمول د خامو موادو واردات بیرته پیل کړي او ممکن چې چین به لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د چین سفیر دا تبصره د سه شنبه په ورځ په کامبیرا کې د یوه مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. هغه خبریالانو ته وویل چې اختلافاتو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو اړیکې په ارغمل ونیسي. هغه زیاته کړه چې د چین نوی کال چې سکال د خرګوش کال دی د هغو موانعو او خنډونو نه د جمپ یا خیز وهلو لپاره یوه ښه موقع برابروي چې په دې وروستیو وختونو کې په لار کې ایجاد شوي دي. د یو لړ جیوپولیټیکي او سوداګریزو شخړو په وجه د استرالیا اړیکې له چین سره چې تر ټولو ستر تجارتي انډیوال دی سړې شوي دي. خو ژیاو زیاته کړه چې تیر کال په مای کې په استرالیا کې مرکز په لورې متمایل چپلاسي حکومت جوړېدل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بدلون د راتګ د عطف نقطه وګرځېده. د استرالیا نوی صدر اعظم انټونی البانیز هڅه کوي چې له چین سره دوه اړخیزې اړیکې بیرته ورغی. البانیز پخوا ویلو چې استرالیا له چین سره د اختلافاتو باوجود غواړي چې له هغه هیواد سره باثباته او تعمیري اړیکې وساتي. ژیاو ویل چې چین هم ورسره د همکارۍ وو او په دوه اړخیزو اړیکو کې د ثبات او استحکام په لټه کې دی.
We do have differences in certain respects, disputes in certain areas like trade.
دا خبره بالکل سمه ده چې موږ په ځینو ځانګړو مواردو کې اختلافات لرو. د سوداګرۍ په ځینو برخو کې زموږ ترمنځ خړې موجود دي. خو دواړه په دې خبره موافق دي چې دغه اختلافات د یوې تعمیري روحیې له مخې حل او فصل کړي. زما مقصد دا ده چې موږ خپل اختلافات په داسې یوې بهترې طریقې سره حل کولای شو چې زموږ د دوړخیزو اړیکو په يرغمل نیولو باعث نشي. اجازه نه ورکو چې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري يرغمل ونیول شي.
ژیاو په وی کلیدی برخه کې د استرالیا او چین ترمنځ اختلافاتو ذکر وکړو. د استرالیا متحده ایالاتو او برېټانیې ګډ دفاعي تړون ته چې د اکاس په مخفف نوم یادېږي ګوته ونیوله او انتقاد پرې وکړو. استرالیا متحده ایالات او برېټانیا درې واړه انانوي انډیوالان دي. د چین سفیر خبریالان ته وویل چې د اټومي تحت البحریګانو د حاصلولو لپاره د استرالیا حالې ځلې د نوموړي په قول د مخامخ ټکر په معنا دي. بیا هم د چین سفیر د چینایي اتباعو لپاره استرالیا ته د سفر کولو په مهال د چارواکو لخوا په لازمي توګه د کورونس د ټیسټونو پر پالیسۍ له انتقاد کولو نه ډډه وکړه. خو زیاته کړه هیله لري چې دا تدابیر به د ساینس پر اساس نیولي. د هند پاسفیک د سیمې نور هیوادونه د استرالیا او چین ترمنځ د ظاهري ریپوشما یا نږدېوالي په اړه شکمن ښکاري. په کامبیرا کې د جاپان سفیر شینګو یا ماګامي د دوشنبه په ورځ د استرالیان انګریزي ژبې ورځپاڼې سره په مرکې کې وویل چې استرالیا او جاپان دواړه باید په ښکاره ډول د چین د نرم دریځ سره سره د نور هیوادونو په مقابل کې متجاوزانه روش پرنا کې د نوړي په وینا باید روسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
زمر دغه پرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه. چې زموږ خبرونه اوري.